السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2023 کال د اگست میاشتې 13 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د سوات کامی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې امنیت باوري کولو لپاره ګامونه پورته او تګلاره واضح کړي. د کابل په یو جومات کې چاودنې یو شمېر خلکو ته مجوب لاړولې ده او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش یوکرین ته رسیدلې دي. د سوات کمی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په غسیمه کې د وسوالو د موجودګۍ او تګلارې په اړه سپیناوی وکړي. پرون په منګوره کې شوې دغه جرګه کې د سوات د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو، خو واکمن تحریک انصاف ګوند ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د جرګې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره شوه او په متفقه توګه د 22 نکاتو منظوري ورکړل شوه. د سوات کمی جرګې ویان احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې هغلته په داروستو کې د وسوالو موجودګۍ او د پولیسو ډي اس پي ژوبل کېدو پوښتنې راپورته کړي او باید حکومت سپیناوی وکړي.
څو ورځې مخکې بیا داسې حالات دغه شو چې یاره د طالبانو په شکل کې بعضې خلک را پیدا شو او هغو یو ډي سپي باندې څه ګزارونه وکړو. نو په نننۍ جرګه کې د خلکو یو مصمم عزم وکړو چې مونږ نور د ډرامو ته د ګیمونو ته بالکل قطن تیار نه یو. د حکومت نه او د ریاستي ادارو نه دا غوښتنې وشوې چې تاسو خپلې ذمواریانې چې دي هغه پوره کړئ.
په جرګه کې د هغو مقدمو غندنه وشوه چې د اګست په 12مه د سوات په کابل او مټه کې د امن لپاره پر راپاسېدلو مظاهرچیانو جوړې شوې وې. جرګې له حکومت د هغو مقدمو د واپس اخیستو غوښتنه وکړه. حکومت له د جرګې د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلو چې دوی به د قانون عملداري پر ځای ساتي او د وسلوالو پر ضد به کاروایي کوي. د افغانستان په مرکز کابل کې پرون ماخام په یو جمعات کې چاودنې او شمیر کسانو ته مجوب لاړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویان خالد زدران بیگا مشال ریډیو ته په یو لیکل شوی پیغام کې په خطای د کړې ده. نوموړي لیکلي د ولسمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یو جمعات دننه د ماخام منځ پر مهال چاودنه شوې چې تلفات لري. خالد زدران د چاودنې د نوعیت او وختو تلفاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلی او څېړنې پیل شوې دي. نورو یو شمېر رسنیو البته د وژل شوو شمېر تر شلو زیات ښودلې دي. سیمه ییزې رسنۍ وایي د خیرخانې مینې سرکوتل سیمه کې د ابوبکر صدیق جومات دننه چاودنه شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر په بیان کې چاودنه غندلې ده. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان موسمیاتو محکمې د اګست 12مې نه تر 19مې په سند او بلوچستان کې د سختو بارانونو له امله د سیلابونو خبرداري ورکړې دي. د موسمیاتو محکمې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د کراچۍ په ګډون د سند په نورو برخو کې د سختو بارانونو ترڅنګ د زول یا سختو هواګانو امکان دی. دغه راز د بلوچستان په کوټه، لزبیلا، ژوب، خوزدار، پشین، کلا، سیف الله، لورالای، زیارت او نورو برخو کې هم د سختو بارانونو امکان دی. د موسمیاتو محکمې ټولو متعلقه ادارو او چارواکو غوښتنه کړې چې تیار دي اوسي او د جان مال نقصان د مخنیوي لپاره د ضروري احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال د پشکال بارانونو د پاکستان په یو شمېر برخو په تیره بلوچستان او سند کې ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د بارانونو له امله په ټوچي خوړ کې سیلابونو د دوی فصلونو ځمکو او نږدو آبادیو ته نقصان رسولی. دوی وایي چې په بیا بیا بارانونو سره په ټوچي خوړ کې اوبه زیاتې شوې او د دوی کورونو ته ترې د نقصان رسیدو خطر دی. د میرعلي اوسیدونکو جاوید خان بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په ټوچي دریاب کې سیلابونو پرون خلکو ته نقصان رسولی او د غلام خان او میرام شاه سړک په سربند سیمه کې مات شوې. د سیمې اوسیدونکو د مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د فصلونو زرخیز ځمکو املاکو ته د نقصان د مخنیوي په خاطر دی د ټوچی دریاب شاوخوا حفاظتي پښتې جوړې کړي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې د کومو خلکو املاکو ته نقصان رسیدلی دا غوي معلومات راټولوي او ورسره به مرسته کوي. او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریش پرون د یوکرین لویدیځې سیمې لویف ته رسیدلې دی. ټاکل شوی چې نوموړی نن د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوتریش په ملاقات کې د یوکرین د زاپوریژیا سیمې د برېښنا جوړولو اټومي بټۍ د امنیتي صورتحال په اړه خبرې کوي چې روس نیولې دی. د دې سربیره نوموړی به په یوکرین د روس ته نږدې شپږ میاشتنی یرغل د پای ته رسولو په ممکنه لارو چارو خبرې هم وکړي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال به د اګست په نولسمه د تور سمندر هغه یوکرینی بندر ته هم ورځي چې د روس ته برید لامله د غلو درېدلي صادرات په دا وروستیو کې لیږل بیا پیل شوي. ګوتریش نړیوالې ټولنې په داسې حال کې د زاپوریژیا اټومي بټۍ کې ناورین د خطر په اړه سخته اندېښنه ښودلې چې په تېره اونۍ کې هلته د بمباریو او نورو ګواښونو رپورټونه مخې ته راغلي دي. دا د مشال رادیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو ورسو خپل د ریپورتونو طرف ته تاسو واوریدل. پرون د سواد په منګوره کې الته کامی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. دغه جرګه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند علاوه د نورو ګوندونو مشران، مدني فعالان او خبریالان موجود وو. په غونډه کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې ویل شوو هیڅوک به د سوات امن خرابېدو ته نه پرېږدي او دوی بیرته خپلو کورونو پرېښودو ته تیار نه دي نو حکومت دې خپلې ذمهواري پوره کړي. حکومت لا د جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي چې په سوات کې وسلوال نه دي موجود او که څوک د سیمې امن خرابوي دوی به یې خلاف ګامونه پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري چې د جرګې په غږ پیلېږي.
کم خلق چې کم متاثر شوی دی خو موږ پیژنو چا سره چې زیاتی شوی دی چا چې کور تباه شوی دی چا چې بچی چا چې پلاران مړ دي چا چې خوان ضرور میندې دغه شوی دی بیا چې موږ په لکونو خلق جزانو د ملک نه وتی بې کوره شوی په کیمپونو کې پراته وو.
د سوات قومي جرګه کې د سیمې تر 2500 څخه زیات سیاسي، سماجي او عام خلکو ګډون وکړو. جرګه کې د صوبې واکمنی پارټۍ پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د هر سیاسي ګوند استازي موجود ول. جرګې ته مشرانو د سوات په موټروي او امن تفصیلي بحث وکړو. د جرګې یو مشر د مټي شیر بادر خان چې د قومي وطن پارټۍ ضلع سوات مشر هم دی ویل
تکلیفونه موږ لیدلي، موږ دغه لالول لیدلي، موږ دغه کورو تباهي لیدلي، موږ د جګ بمبارۍ لیدلي دي. منګ باندې په قسمونو تکلیفونه تیر شوي دي. اوس هم منګ ځای له نه یو راغلي، اوس هم منګ باندې هغه صورتحال لا منګ هغه خپل دغه ته نه رسېدلي. عزتونه د منګه برباد شوي دي. منګه دې شي ته 22 جوړ نه یو زه چې څومره ګرځېدلی ما چې څومره کتلي دي نو چې چانه مې اورېدل دي روغ هغه وایي چې منګه بیا دغه کدي په دغه تمی چې منګ بیا وځو او متر د سواد په دې ته والکو هغه خبره نشته رې دویما خبره کمو خلکو چې جلوس را وسو کمو خلکو چې د خپل حق لپاره آواز پورته کو چې یاره موږ دهشتګردي نه منو او د هغې خلاف یو قوم راوځي او هغې خلاف خپله چغه وباسي چې یاره موږ دې خلکو نه هېرېږو موږ دا شی نه غواړو او په هغې باندې ته ای پایارې کې دغه ای پایارو ته موږ په هېڅ حال جوړ نه یو. دغه ای پایارې دې واپس والي هغه ای پایار په هغه خلکو باندې وکړه چا چې ستا ډسپیوټ تړلی چا چې ستا پوځي د لاس تړلی د هغې خلکو سره هغه هغو باندې وکړه.
جرګه کې شریک د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع سوات مشر ارپان چټان چې د سوات په بدمنۍ کې دوه رونه په هدفي برید کې وژل شو وایي چې د سوات ولس را بیدار شوي دي او نورې بدمنۍ ته تیار نه دي.
که چېرې دغه شان د سوات خلک بیداری ویخي او دا سوچ لري چې موږ په دې خاوره نور بدامنۍ چې ده نو هغه نه منو نو انشاءالله تعالی زما امید دی زما د خپل رب نه دا پوره پوره یقین دی چې په سوات باندې به انشاءالله دوباره هغه حالات نشي راتلی. کمې ډرامې او فلمونه چې جوړ شوي دي ازاړه اوس خلکو کې شعور راغلی دی پولیټیکلی میچور شوي دي او په دې ډرامو او فلمونو په واشوي هم دي چې یاره دا کمې ډرامې فلمونه جوړیږي نو قوم مطلب دا دی واضح مطلب دا دی نن پیغام ورکو چې موږ نور دغه متحمل کېدای نه شو.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه په دغه محل د جرګې اعلامیه جاري کړه. د مشال ریډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د سوات موټروی سړک دي د آبادو په ځای د سیند په غاړه جوړ شي او د سوات امن ټینګ ساتلو لپاره دي حکومت خپل کردار ترسره کړی.
څو ورځې مخکې بیا داسې حالات دغه شو چې یاره د طالبانو په شکل کې بعضې خلک را پیدا شو او هغو یو ډی سپی باندې څه ګزارونه وکړو په هغه زخمي شو پکې او نور څه د آرمي کسانو هغه ونیولی شو نو د هغې نه خلکو کې یو یره ترهه خوره شوه او خلکو کې غوسه هم ډېره زیاته ده چې دا بیا په موږ باندې دا حالات مسلط کېږي. نو په نننۍ جرګه کې د خلکو یو مصمم عزم وکړو چې مونږ نور دې ډرامو ته دې ګیمونو ته بالکل قطن تیار نه یو. په هر حواله باندې به مونږ دا ریزیسټ کوو دا مونږ نو په سواد کې دې ته نه یو تیار، مونږ دې ته هم نه یو تیار چې مونږ خپل کورونه پرېږدو، مونږ بیا آی ڈی پی شو. نو دغه عزم اظهار او د حکومت نه او د ریاستي ادارو نه دا غوښتنې وشوې چې تاسو خپل ذمواریانې چې دي هغه پوره کړئ او په سواد کې چې کم امن دی هغه برقرار وساتئ.
د سواد قومي جرګې په اړه تر دې دمه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو سواد کې د امن په اړه خیبر پختونخوا اطلاعاتو مشر بیرسټر صاحب دې تر څنګ د خیبر پختونخوا پولیس او د پاکستان په تیرو لنډو ورځو کې ویلي چې سواد کې وسلوال نشته او کچری چا هم د سواد امن خرابولو هڅې وکړي حکومت به پرې سخت ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو،
روغتیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
په درینی مو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوریدونکو، تیر ماښام د کابل په 11مه حوزه کې په یو جمعات کې د ماښام د مونځ پر مهال چاودنه شوې ده. ځینو خبریالانو لیکلي چې په پیښه کې چې ځانمرګي برید وو، شاوخوا 10 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د طالبانو د امنیه قومندانې ویان خالد زدران مشال ریډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې پیښه تایید کړې ده، خو نوموړي د چاودنې د نوعیت او د مرګ ژوبلې د دقیق شمېر په باب څه نه دي ویلي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماښام د چاودنې په اړه که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په والا د وژل شویو شمیر 10 او د ټپیانو 22 کسه ښودلی دی. خو عیني شاهدان ویلي چې د وژل شویو شمیر 40 او د ټپیانو تر 40 ډیر دی. ویل شوی په چاودنه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د دڅو تنه شاګردان هم وشل شوی دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه خودل شوی. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واضې پیښه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانی مینه په سری کوتل سیمه کې د صدیقیه په نوم یو جماعت کې رامنځته شوی. ځینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابوبکر صدیق خودل شوی او ځینو رسنیو بیا ویلي چې دایوه دینی مدرسه وا. د کابل ایمرجنسی روختون بیا د وشل شویو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 22 خودلې. ویل چې په ټپیانو کې 15 ماشومان هم شامل دي، خو د وشل شویو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کوم رسمي مرجع نه دی اعلان کړي. د پیښې مسولیت هم تر اوسه چا نه دی منلې، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پیښه غندلې او ویل چې عاملین به ژر ونیول شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې روانو بارانونو په ټوچی خور کې د بوسات حساسیت کړي چې ورله مخه د دریاب شاوخوا فصلونو، زمکو او آبادو ته نقصان رسولی دي. دوی اندېښنه لري چې د بو زیاتېدو لامل د دوی کورونو ته نقصان رسیدي شي، نو ځکه حکومت غوښتنه کوي چې حفاظتي ګامونه دي پورته کړي او د دوی د شوي نقصان ازاله دي ورکړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته وویل د خلکو د نقصان ازاله به ورکړي شي او انتظامیه به د دوی د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان اوسیدون کې وایي چې موجوده بارانونو لګابل ټوچی خوړ یا دریاب کې د زیات سیلاب په وجه زرخیز ځمکه او فصلونه تباه شوي. د خوړ په غاړه ګڼو کورونو آبادۍ ته یې تاوانونه اړولي. دوی وایي چې روان کال سخت بارانونو لګابله په ټوچی خوړ کې په وار وار د سیلاب کچه زیاته شوې. اوس یې خوړ کورونو ته نږدې شوې چې د نورو تاوانونو ترې خطر دی. د میرعلی اوسیدون کې جاوید خان وایي چې پرونی سیلاب زیات مالی تاوانونه ورته اړولي.
په شمالي وزیرستان چې د سیلاب سلسله ډېره ځانډه نشري د خو پارین چې کیمه ټوچی روغلی وه او کیم سیلاب روغله و ډېر زیات نقصان عوامې ته ورسوه. د غلام خان و د میران شاه روډ چې کیم دا سربنکی په مځکه باندې دا چې کیم دا مات کړه ده. د میران شاه نه اونڅه د تحصیل میرعلی پرې چې سمرا چا بودی کړي د مځکې جوړې کړي دي کیرینه په ټوچی باندې جوړ کړي دي. دا هر شای چې کیم دا زون سرا سیلاب وړي دي او ختم کړي دي. د خدیوه په قریب باندې چکیم پال جوړ شو دا پالیا چکیم دا کرکړه دا موت کړه دا او په ډنګې چکیم دا وړي دي. کیم هم ځکه خال کې جوړې کړي دي ابودی کړي او هغه ابودی چکیم دا هر شای د سیلاب د زون سرا چکیم دا وړي دي.
د میرام شاه کلی اوسیدون کې سیف الله وای چې دا دوی فصلونه د ټوچی خوړ په غاړه دي. ټوچی خوړ کې سیلاب ورته زیات توانونه واړول او حکومت کا دغلطه حفاظتی پوشته جوړې کړې نو نه یوازې زرخیز ځمکه به محفوظ شي بلکه دغلط آبادی تا خطر به هم ختم شي.
میج میرم شکلی ته کیما زیات تر مزکه دو اغه د اگریکلچر ورا یا د دریا ټوچی سره سانګ به سانګ پرتا دو. میج میرم شکلی ډیر زیات نقصان شو ولا میج پم زکه بندې د تیار چک شو دا چې سره میج د اگریکلچر مزکه په خیم زکه وړي دي ور سره ابو دی ته دم را ور نشد شو دا چې کیم کیرینا دی اغه وړلې زیات نقصان دا چې اغه یې نس د اگریکلچر افسرونی سن ایڈمنستریشن ول دی نه را پی ڈی ایم سمرا انتظام یادو مشته بیا د درخواست کی چې دا ټوچی په کیناره باندې کیم په خدي والی نه ډنګلې دي. دغه د مش درخواست ته د غور پوکو.
د میر علی حسو خیلو سیدون کې خالد اقبال وای چې موجوده سیلاب چې ورته کم توانونه اړولي راتلون کې کې د حکومت د دې مخنیوي لپاره بندوبست وکړي او د شو توانونو ازاله دي ورکړي.
په دې میر ا دې دې پورا حکومت سره پروټیکشن وال سره حفاظتي تنظیم نو کړه. ا دې دې واجب میشتا ډیر یو تا اون روکړو موجوده چې کیما سره خیزام زکه دو میش دا کیری ری بی فاصله نه بوخلی ایس جیور او چاول می پکارلی دي. حکیم زکه وی کیم زرخیزی فاصل او آی ټول سپاکړو ډیر یو تا اونی رسوله دا حکومت نه میش دا غشتنه کی چې کیمه ډنګې اچری چې دغه میشتا سره طریقو کو او ادینا بعد هم د کیم نقصان مې وشو چې د ازلا میشترو کو
د ځای خلکو دغه غوښتنو پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاید علی خان و پختل نو دوی و ویل چې موجوده برانونو کې چې دا چا هم کم نقصان شوه دا غوی ډیټا یې جمع کړي او دغه ډیټا نور هم جمع کېدلې شي. د حکومت لخوا به ورسره مرسته کیږي. ټول توانونه متعلقه محکمو ته لګلې. د ټوچی خوړ حفاظتي پوښتنه پاړه د نوموړي وینا وا چې دا یو لویه منصوبه ده چې ورته اربونو فند پکار دی چې د داخلونه تر میرعلی پورې په دواړو غاړو حفاظتي پوښتنه جوړې شي. د دې لپاره د حکومت لویه منصوبه زر ممکنه ده چې ورسره به زرګونه اکړه زرخیز ځمکه محفوظ شي او د خوړ په غاړه پراته خلک او آبادۍ به هم محفوظ شي. ټوچی خوړ د شمالي وزیرستان په منځ کې بهیږي. د داخلونه په میرامشاه او لاندې میرعلی نه تیریږي چې لکی مروت ګمبیله ته پرېوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا خیبر پختونخوا حکومت د مانسون د ځنګلونو کرل پیل کړی دی. د کمپین د مخه به په صوبه کې 3.5 کروڑ بوټي نالیږي. د بوټو کرلو ورځ د اگست 18 وه. په دغه بوټو کې زیاتره هغه شامل دي کوم چې نګداور دي، مانا دا چې ولسته د میوې په شکل کې ګټه رسوي. د ځنګلاتو محکمې په وینا سخت کال یې هغه ځایونو هدف دي چېرته چې د اوبو ذخیره د 2 یا 3 کلونو لپاره موجوده وي او کوشش کوي چې عام ځنګلي بوټي د خوړونو یا د باراني اوبو د بهیر په لارو کې وکري سو د سیلابونو د خطر مخنیوی وشي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
د خبر پختونخوا حکومت د مونسون د ونو بوټو کر شروع کړي چې سکل به د صوبې په بیلابیلو برخو کې 3 کروڑ او 15 اویا لک بوټي ناغول شي. په موندو کې هم د ځنګلات له مکمل خوا د میواقع په نوم د ونو بوټو د کرلو د پاره بیلابیل ځایونه مقرر شوي چې پکې زیاتره د باراني بندونو سره خوا کې هوارې یا په لوړو ژورو باندې د ونو بوټو کرلو کار شروع شوی. د اګست 15 د جی په نوم باراني بند چې په 51 تحصیل کې دی د ځنګلاتو محکمې پکې تر د 2 جریبو پورې ځمکه باندې بوٹی نال کړل. د سیمې ولس په دغه ځنګل باندې خوشحالي هم څرګنده کړې.
جی زما نوم ناصر دی. پور دخه کې سیاحي دغه ته ځي زینو ته نو الته دا بوټی دی کنه نور څه کمال خو نشته خو دا بوټی دی کنه نو دغه زین ته ځي کې الان ته دغه ته ځي قدرتي شوی دی نو بوټی ډیر خوش دی خلوک ورکي مزیدار شی دی.
مخکې دا څنګه وچی تیرې دی وکړه
یاره مخکې خدای شته چې ډیر زیات سپور او دا ډیم چې جوړ کړی سه نورم خیسته شو چې داسې دا بوټی ته ولګولو نو خدای شته جوړ خیسته کړی مات زمو چې نورم نه تا داسې زی چې دی غاړه مانی ډیر مزه به کړه قیمتي بوټی کنه می ودان نو خیر دی بل دې کې نور داسې ولګي خو چې دا غاړه سوي شو ډیر مزه به کړي.
په می واقعي کې نختر سروا بیره زیتون او ځینې نور بوټي شامل دي د محکمې په وینا چې د دې د خصمانې لپاره 2 تنان د ځای ولسه اخیستل شوي چې شپه او ورځ به د ځناور نه ساتي اوبه به ورته ورکوي او د صحت به خیال ساتي. مې واقعي کې د بوټو د کرلو په موقع د ځنګلاتو محکمې لخوا د بیداری او ترقی د پروژکټ صوبایي ډایرکټر محمد اسلم مشال رډو ته وایي محکمې تر ټولو اول هغه ځایونو کې زیات کار شروع کړی کومو کې چې هر کال د سیلابونو خطر وي او دا ځکه چې بوټي د سیلاب د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه ذریعہ ده.
3.75 کروڑ بوټو لګولو پروګرام دی نو په هغه تقریبا 75% بوټي لګېدلې 25% پاتې دي.
هغه د خلکو نه تاسو پوښتنه کوي چې په دې کې کم بوټي راخیږي یا تاسو کم خوښ دي
د کومه د بوټي د بوټي د سلیکشن تعلق ته په دې کې د درې مین فیکٹرز دي. لاولنی فیکٹر خدای هغه د خاورې آب او هوا د چې په هغه کې دیم خبره چې کوم دا هغه چې موږ بوټي همیشه خلکو د پرایویټ ځمکې نو دا چپت مګه بوټي لګاو دا هغه څه خبر ټول نمخ کې ورو نو موږ همیشه میکسچر نالو نیم بوټي دا هغه د خو خنالو او نیم بوټي د مخه جنگل دا خو خنالو
دا دغه پروجیکټ په پن few.kp.gov.pk باندې لیکل شوی. د خیبر پښتونخوا 80% ځنګلونه د عوامو دي مانه چې دغه د سرکار جایداد کې ناراضي پرون چې محمد هم په کوم ځمکو کو ځنګل نه نال شو دغه هم د عامو خلکو جایداد دی. خو محکمه وای دغه ځنګلونو خصمانه بوټي غټول او ټول خرڅونه به محکمه پرې کوي خو ګټه به د عوامو وي. د بوټو د کرلو په موخه د محمدونو د قامي سیملې غړي ساجد مومن هم ورغلیو. مشال ریرو ته وویل د مونسون بوټو کرونده هم د بوټو د کر یا د بلین ټری سونامي پروجیکټ برخه ده.
نو دلته به مسایډونو ته زمونږ باج وړو دا کوم هاي وی چې اوس دغه شو پی کی چې دا واخیستله کوم خلک زین هغه به دې سره ودریږي دې سره به مطلب درې چې د هوټل کار شروع شي. خو زمونږ د فارست مرګرو ته صرف دغه یو دغه دی چې هغه دې مانیم کارو شو بل دار کته سو ګورې مونږ بازارونو بیوټیفیکیشن باندې کوم کار شروع کړي دي. ما دوی ته دغه کړي دي چې لکه مونږ چې کوم ترګزو بابا جی ته چې کوم یو زمونږ روډ سنیږي زمونږ یو چوک جوړ کو زمونږ نور چې کوم شاعران دیوان تیر شوی دي پکنیک سپاٹس باندې زمونږ ډېر زړه توجه خو زه دایم چې دلته چې داس مونږ د زله محمد او نور څوک چې مومند ترازی نو داغه د په تفریح د پاره یو بهترین زین دی ان شاء الله.
دا ځنګلونو د محکمې په وینا چې تیر وختونه کې بې ځایه بوټي کرل شي وو چې ډیر پکې اوس نشته. خو اوس وختونه هر هغه ځای کې بوټي او یا ځنګل نالوي چیرته چې ورسره نږدې اوبه وي او اوبه هم لږ تر لږه د 2 او یا 3 کالونو دپاره. سږ کال د زیاتو بارانونو د وجې د محمدو ټول باراني بندونه زیات ډک شوي او د هر یو بند اوبو ذخیره د 1 نه تر 2 کیلومتر پورې په شا باندې ولاړه ده. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کولی یو
اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دلیا سایه در لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت ورځ د سهار په 10 بجه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د ډالرو په مقابله کې د روپۍ ارزښت له 1300 ورځو راهیسې په زیاتېدو دی. په جولای کې د یو ډالر بیا تر 202 روپو ته رسیدلې وه، خو اوس یې بیا 215 روپۍ ده. وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو سره سره په هغه هېواد کې د خوراکي شیانو او تیلو بیې هم لوړې شوې وې. دا چې د روپۍ په قدر کې د اضافې به په عام ولس اثرات وي، تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې په 1300 ورځو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت زیات شوی دی. د پاکستان د بهرنیو اسعارو ټولنې فارکس اسوسیشن آف پاکستان د اګست په 12 په ویبپاڼه لیکلي چې د یو امریکایي ډالر بیا 215 روپۍ ده. تر دې مخکې د اپریل راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت مسلسل په کمېدو، چې په جولای کې ریکارډ ټیټې درجې یعنی 202 ته رسېدلی و. د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د جولای په 19 ل رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په هیواد کې سیاسي ګډوډي د روپۍ ارزښت کمېدو لوی لامل دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ځینو اوسنیو حکومتي ګامونو او نورو عواملو له امله د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر په زیاتېدو دی. اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق د اګست په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې پیکیج او نورو ملګرو هیوادونو د مالی مرستې له امله د پاکستانی روپۍ ارزښت د ډالر په مقابله کې په زیاتېدو دی.
اوس چونکې IMF سره خبره وشوه، د هغې سره سو ملکونو خپل فاینانشیل اسسټنټ مدد لکه سعودي عرب دی، چاینا ده، هغوی هم گرین سیګنل ورکړی دی. دا غی سره کم پریشر چې روپۍ باندې وو او د ډالر چې کم ډیماند وو هغه کم شو، سپلای چون کې سیوا شو او فارن ایکسچینج ریزرو باندې چې کم پریشر وو هغه کم شو. دا وجه ده چې په قدر څخه شو او ډالر په مقابله کې هغه اوس اوپن مارکیټ تقریبا د 200 ډالر کې ایکسچینج کیږي.
د پاکستان د مالیه وزیر مفتی اسماعیل هله خودلې چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په 1500 پاکستان ته د نوي پور ورکولو منځوري ورکړي. د IMF د قرضې پروګرام سره سم پاکستان ته به سده پاسه 1 ارب ډالرو قسط ورکړل شي. پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ ارب پور 3 کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ و. همدا لامل و چې IMF هغه هېواد ته د قرضې د بل قسط ورکول ځنډولي و. د قرضې په شرطونو کې شامل و چې پاکستان به په هېواد کې د تیلو، بجلی او ګیسو نرخ سربیره ټیکسونه زیاتوي. دا هغه لازم شرطونه دي چې IMF یې د قرضې د واپسې لپاره ضروري ګڼي. اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د اګست په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د بانکونو او ایکسچینج کمپنیانو او تاجرانو سره مذاکراتو په تجارت کې خسارې د کمېدو، د زرې مبادلې د سیوا کېدو او د بهر نه پیسې د راتلو له امله د روپۍ قیمت ښه شوې دی.
Minister of Banks the house exchange company the this registry combine of formally or informally مذاکرات وکړو او د یې په دې باندې کنوینس کړو چې تاسو د ډالر ځان سره باندې ډالر مارکیټ تراوړئ. دوی چې ټریډ ډیفیسټ چې ولا کوم وخت چې تجارت کې مخاسره وایو هغه د جون په نسبت په جولای کې تقریبا اراوند 2 بلین ډالر ګورنمنت کم کړ. ګورنمنت اف پاکستان خاص کر لگژری امپورټ چې کم دی په یوه باندې دی ریسټریکشن لګولې دي. درې مو د جولای کې موږ سره ریمیټنسز چې کم دی بار چې خپل جی پی سی را لګین هغه چې څنګه کې موږ سره د انکریز راغله ده. سلورم ایکسپورټر ست پیمنٹ هم شروع کړ. ګورنمنت نیګوسییشن وکړل، ګورنمنت چې کوم دی نو لاس راوستل هغه هم چې کوم دی ډالر انټرو پاکستان ته جیراله هغه په وجه باندې د روپۍ چې کوم دی نه په بره باندې.
په عین حال کې د پاکستان حکومت د اګست 14 د 1 لیټر پټرولو بیا کې د سباندې شپږ روپو زیاتوالی اعلان کړی دی. د اګست په 15 د مالیه وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په نړیوال بازار کې پټرولیم مصنوعاتو په بیو او د اسعارو تبادله کې تر بدلون وروسته د تیلو نوي نرخونه اعلان کړي دي. د اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق په خبره د ډالرو بیې د کمېدو باوجود د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې پیکیج سره د تړلې شرطونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولس د ګرانې بوج راکم کړي.
عوامو ته ریلیف حکومت وغواړي نو هغه ملاوېدای شي، ځکه چې د روپۍ چې کله قدر کې استحکام راشي نو کم چې موږ غواړو د هغې قیمتونه کمېږي. دغه ټول دی چې هغه ګورنمنټ چې دی نو د دې کم فایده چې ده هغه عوامو ته ترانسفر کړي. مهنګایي یا مهنګوالي باندې اثر پرې وکړی شي، هغه کمېدی شي. خو د بده مرغه چونکې IMF سره چې کوم نوزنامه شوې ده په هغه کې د حکومت د طرفه
او ایمت کې کوم شرطونه خوده دي نو حکومت سره زمانه یې خیال دي چې زر سپیس جوړ شي چې هغه د روپۍ قدر کم چې ګین کړی دی دې کوم فائدہ د ګرانوالي د کمیدو په شکل کې عوامو ته ترانسفر کړي.
د اقتصادي چارو پوهانو د مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله وښودله چې ښایي د ډالر مقابل د روپۍ قیمت پر راتلونکو ورځو کې نور هم راټیټ شي، خو د هغوی په خبره د دې باوجود د ټیکس شرح زیاتې دی او د بجلی او ګیسو نرخونه د کمیدو پر ځای سیوا کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سهار لس نیمې بجې د دې اوښوي د دینه مخکې چې موږ ستاسو پام اونیزي خبرونې ته واړو، یو څو مهم لنډ خبرونه به تاسو ته واورو. د سواد کمی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په غسیمه کې د وسوالو د موجودګۍ او تګلارې په اړه سپیناوی وکړي. پرون په مینګوره کې د جرګې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره شوه، په متفقه توګه د 22 نکاتو منظوري ورکړه شوه. د سواد کمی جرګې ویان مشال ریډیو ته ویل چې هغه غلطه په داروستو کې د وسوالو او د پولیسو ڈی ایس پی ژوبل کېدو پوښتنې راپورته کړې دي او باید حکومت یې سپیناوی وکړي. حکومت لا د جرګې د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې دوی به د قانون عملداري پر ځای ساتي او د وسلوالو پر ضد به کاروایی کوي. د افغانستان په مرکز کابل کې پرون ماښام په یو جومات کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې ده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانې ویان خالد زدران بیګا مشال ریډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې پېښه تایید کړې ده. نوموړي د چاودنې د نوعیت او وخت او تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او څېړنې پیل کړې دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان موسمیاتو محکمې د اګست 18 نه تر 19 په سند او بلوچستان کې د سختو بارانونو له امله د سیلابونو خبرداري ورکړې. د موسمیاتو محکمې پرون په خبر پاڼه کې ټولو متعلقه ادارو او چارواکو نه غوښتنه کړې چې تیار دي اوسي او د جان او مال نقصان د مخنیوي لپاره د ضروري احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي سیمه کې د بارانونو له امله په ټوچي خوړ کې سیلابونو د دوی فصلونو ځمکه او نیستو آبادو ته نقصان رسولی دی. د دوی وای چې په بیا بیا بارانونو سره په ټوچي خوړ کې اوبه زیاتې شوې او د دوی کورونو ته ترې د نقصان رسېدو خطر دی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل د کومو خلکو املاکو ته نقصان رسېدلی دا غوی سره به مرستې کېږي او د ټوچي دریاب شاوخوا د حفاظتي پښتو منصوبه باندې ښایي کار زر پیل شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتیرش پرون د یوکرین لویدیځې سیمې لویف ته رسېدلی ټاکل شوی چې نوموړی نن یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردغان سره وګوري. ګوتش په ملاقات کې د یوکرین د ژاپوریشیا سیمې د برېښنا جوړولو اټومي بټۍ د امنیتي صورتحال په اړه خبرې کوي چې روس نیولې دی. دا یو څو مهم خبرونه اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث د دې پروګرام کوربا ګل ایاز دی. راځي چې ورته وښو
د مشال ترڼا لاندې.
د مشال ترڼا لاندې بحث کې زستا سو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده، د مشال ترڼا لاندې بحث کې په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو. نن د مشال ترڼا لاندې بحث کې په خبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونو او د بدامنیو پر ضد ولسی پاسون ته کتنه کوو. په دې رسو کې د خبر پښتونخوا په دیر او بیا په سواد کې د وسلوالو موجودګۍ په اړه خبرونه راغلل، نو د هغه ځای ولس د دې پر ضد راپاسېدل. په کوز دیر کې د دیر قامی پاسون په نامه ټولنې د امن لپاره لاریون کړ. د دې رسو په سواد، خوازخیل او کابل کې هم ځایي خلکو د امن لپاره مظاهرې وکړي. دا لومړی بار دی چې له حکومتي اقدام یا غبرګون مخکې ولس راپاسېدو او دې ته ځواب وویل. د دې ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې په وار وار بېلابېلو ټولنو، ځوانانو، سیاسي ګوندونو، فعالانو د بدامنۍ پر ضد راپاسېدلي دي او لاریون هم کړي دي او احتجاجي پرلتونه په ځینو سیمو کې اوس هم روان دي. خو په نورو ضلعو کې دا لومړی وار دی. د دې وجوهات څه دي، د دې اثرات به په راتلونکي کې څه وي، دا موضوع به څېړو. نو راسره په پروګرام کې د خبر پښتونخوا د دیر د میدان اکشن کمیټې غړي عطا الله جان اډوکیټ صاحب ملمه دي. عطا الله جان صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېر زیات مننه.
او د دې اکشن کمیټې غړي زموږ د سواد سره تړاو لري. سواد، بخښنه غواړم. په خبر کې را سره د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف یا مشر او شنون کې طارق وحین هم را سره ملمه دي. طارق، تاسو هم په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګل.
او د قبایلی سیمې خبریال او شنون کې صفدر داوړ هم را سره په دې پروګرام کې ملمدي. صفدر، تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی وایم. خوشحال اوسې. اول و لکه ساسو دوانو ملمنو اجازه وي نو په خبر کې شنون کې تاری وای سره خبرې کوزکه چاغي سره وخت لند دي او مصروفیات هم دي، نو که ساسو اجازه زو دین یو لمړی پښتنه وکما چې تاریخ تاسو څنګه ګوري دی موجوده بدامنه حالات ته او په دې کې د ولس چې کوم دا راپاسېدل دي دې ته څنګه ګوري تاسو؟
مننه ګل سپر جی تاسو سوال دی. نو غزه تاسو هم چې بتورې خبريال خو مونږ چې کوم دی دا چې کوم دا ودسې د سواد د دیر سیمې چې کوم خلک دی وګړي دی دا غزه چې کوم درانه خلک دی باسر خلک دی ای څه مونږ خبره ترې کیږي را بيتي کیږي بیا چې کوم دی سکیورټي ادارې پولیس سره دا شو ز پدې کې خپل کوتاهي غنم چې بتورې خبريال ز خپل هم وخپل پدې کې کنفیوز ما چې دا صورتحال سره مخ شو را مخ ته شو او دا سوګو دا ویلیو دا کم نه راغلی او دا څنګه اچانک چې حکومت دا وکړه چې غلا لاړه غیب شو. زه تاسو ته وایم چې د سوات او د دیر پاک لري کم تاسو څنګه ذکر وکړو چې تکم اړې غړې دا وسلوال مخ ته راغلی او بیا یو ویډیو جاری شو هغه ډیر زیاته یې را ترخه خوراک لپاره وډس کې بلکې وسه پورې چې کم دې دا
حکومت وی هغه ویډیو ناسمه و جالب او ځینې حکومتي دا چارواکو دا ادا هم کوله
نه ګل سو پورې چې موږ د پولیس مشر سره خبرې کړې نه غي دا و چې موږ دا ویډیو کتلې دا او دا غي جایزه اخلو او اپ دې کوم سکیورټي ادارې دې نه غي هغه دې نه انکار نه کوي چې دا جالي دا کې دې شي په پبلیکلی یا په میډیا یا سرکاري ترجمان په توګه باندې خو باغي دا وایي چې دا جالي دا او اپ دې ریکارډ هغه دا داو نه کوي چې دا جالي دا څه چې داګه چې کوم نور تفصيلات مخ ته راغلي نو دا وی لیکي چې دا چې کوم دې رښتیا واګه زه تاسو ته مثال درکمه ما هو تاسو څنګه وی چې را بتوري خبريال په کې کنفیوزم په لازل په دې صورتحال کې نو پرون د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم ترجمان دی د وزیر اعلی معاون خصوصي برای اطلاعات چې کوم دې برسل سیف ته په دې باندې په خصوصي توګه باندې پریس کانفرنس وکړه په دې حالاتو باندې ځکه چې ډیر سوالونه راپورته کې د خلکو احتجاج کو په دیر کې په سوار کې بلکې تر نن دا ما پورې لګیا دي احتجاج کې
په سوار کې هم د جرګه روانه ده هلته کامی جرګه
بالکل بالکل په والی ده نو هغه چې کوم جواب ورکو چې کوم خبريالان او هغه وختونه کوي چې کوم جواب ورکو نو غزه تاسو هم چې هغه جواب د نور هم چې کوم دینو کنفیوز کړم دا هغه جواب دا چې آو ډیر سرویس 500 پورې خلک راغلي وو ته سوال پوښتنو کې مټه طرف ته او بیا هغه ته مونږ وی چې را تاسو دې نه لاړ شي ځکه چې دا به تاسو په خیر کې او تاسو نه ځین بیا به نقصان کیږي تاسو به نقصان کیږي نو هغه دې خبره ومنله او هغه لاړ لکه دا دونه ساده خبره ته جوړ کړه چې مطلب اډو څه شوی نه دي نال ته سو او بس خلک راغلي وسله والو او هغه د دې نه لاره بل خبره هغه چې کوم وکړه د خیبر پښتونخوا کې څنګه چې د عوامي نهضت پارټي کوم غړي دي هغه هم دا وکړي دا ټول لګي په حکومت باندې
تاریخ تاسو څنګه ویل چې د حکومت کوم خبرګون دی هغه خپل تاسو حیران کړی کنفیوز کړی اتول جان صاحب تاسو د تاریخ وایي صاحب خبرې واوریدلې په لومړي وار باندې ګورو چې په سواد کې او په دیر کې مخکې په خوا یو رجحان وو چې داسې فینامینا یا داسې خبر راتلل نو خلکو هرکلی کوو خو دا ځل د خلکو د عام ولس چې موږ څنګه د قبایلي سیمو کې موږ ګورو چې هلته خلک راپاسي خپل حقونو لپاره راپاسي پاره یو خبره احتجاجي در نه کوي د دې ته څنګه ګوري تاسو د ولسی پاسون ته څنګه ګوري د خلکو د غبرګون ته څنګه ګوري تاسو غالبا چې اتولا جان صاحب سره خبرې وکیږي صفدر تاسو دا خبرې واوریدلې څنګه ګوري موږ ګورو په قبایلي ځلو کې خو په دوامدار توګه معنی خلک خپل حقونو لپاره راپاسي احتجاجي پرلتون کوي او حکومت مجبوري په خپل غوښتنو لپاره څنګه ګوري تاسو اوس چې د خیبر پښتونخوا په نورو ځلو کې هم داسې ولس چې دی هغه راپاسي او داسې غوښتنه کوي
ګوره ټول نه غواړم خبره خدا دی چې دا خلکو کې چینج راغلی دی خلک بیا ته قرباني وکړي شل کاله ډېرې غټې غټې اپریشنې وشوې ګرناټکس وشو انټرنیشنل تنظیمونه راغلي وو نو دا زیاتره خلک چې کم دي په کوره شول په لکونو خلک که هغه ته د افغانستان سچویشن وګوري یا قبایلي علاقې وګوري یا د خیبر پښتونخوا یا بلوچستان نور ایریاز وګوره نو دا یو چینج خو راغلی دی چې خلکو ډېر زیات توان وکړو، ډېر زیات پرشنۍ سره مخامخ شول. نو اوس دا چینج راغلی دی چې خلک ریزیسټنس کوي، مخامخ ودرېږي. صرف قبایلي علاقو کې، سوات کې نه، که تاسو وګورئ کابل کې ځانونه ایون ځانونه هم راپاسي اوس احتجاج کوي. یا مخکې خو به دا و چې افغانستان به پرېښو، پس یو بل طرف ته به ووتل. اوس دا دی چې خلک نه صرف هلته تاسې قبایلي علاقو کې، بیا دا سوات کې اول ځل ولیدل. مخکې خو یو دا وه چې یو اول ځل دا څه چیز نوې ورته ښکارېدو، یو نوې تجربه وه. اوس خلکو ته د توان او د حکومت انوالمنت
سبدر لکه تاسو په وینا باندې لکه د توانونو ته معلومه شو. اته الله جان صاحب را سره بیا ملمه دي، هغه مخې ته مینه د پښتنه کې خو دې. اته الله جان صاحب څنګه ګوري، څنګه سبدر او طارق وحید هم خبرې تاسې واوریدلې، څنګه ګوري تاسې چې په سواد کې اوس داخله را پاسه دل په خو داسې نو
روره ما خبره تاسو ته کوله چې دا ډیره د خوشحالی خبره ده. په سواد کې چې کم ولسی پاسون وشو د ترهګرۍ ضد، نو زه ورته ډیر زیات خوشحاله یم. او د دې په شا باندې عوامل خو ګڼ دي، خو زه به دوه عوامل ستاسو سره شریک کړم. لومړی خو دا ده چې خلک د وخت نه د حالاتو نه زده کړه کوي. نو د کال 2008 نه راواله او بیا د ډیرې مودې پورې چې د 14 15 پورې د هغې اثرات وو، د دهشتګردۍ او ترهګرۍ کومه چپه چې راغلې وه، نو هغې د سواد خلکو ته ډیر زیات زیان رسولی دی. هغه که په هر حواله دی، که په معاشي حواله دی، که په سیاسي حواله دی، که په سماجي حواله دی، که په تعلیمي حواله دی، اقتصادي حواله دی، نو موږ ډیر زیات زیان کړی دی، موږ ډیر زیات تاوان کړی دی. زموږ بېعزتۍ شوي دي، موږ بې کوره شوي یو، زموږ روزګارونه ختم شوي دي، زموږ تعلیمي ادارې بندې شوي دي، حواله شوي دي. نو هغه ایکسپیرینس زموږ د خلکو دویمه غټه وجه یې دا وه چې د کله نه په پښتون وطن کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سر راپورته کړی دی، نو خلکو ته یوه حوصله میلاو شوې ده، خلکو ته یو ډاډ میلاو شوی دی چې د خپل حقوقو دپاره خلک راپاسېدی هم شي او خبر هم کولی شي. نو هم دغه وجه ده چې کله د دویمه چپه خدای دې کړي چې داسې ونه شي، خو چې کله داسې نښې نښانې راوچتې شوې او بله ورځ دغه بده پېښه مخې ته راغله، ډېر کې په ایم پی ای باندې برید وشو، بیا دلته سوات کې خبره
راکاره
بیا شروع کیږي، نو خدای مکه کنسیکوینسز بد هغې نه هم بدي. نو دغه د سوات وطن پاله ملت پاله شزرمی راپاسېدل او هغو ډېر په ډاګه باندې په حکومت غږ وکړو چې منګه په خپل وطن کې، په خپله خاوره، په خپل ځمکه د هیڅ قسم ترهګري نه منو.
تاسو خبره وکړه چې د ځوانانو برخه هم ده. طارق، تاسو مخې ته دا پوښتنه اقدام که مونږ ګورو په او دې طرف ته اشاره هم وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله په ډی خان نه لاریون شروع کړو په 2018 کال کې، نو په هغې نه پسته او د اوسني حالات، نو څنګه دا بدلون څنګه ګوري تاسو په دې ځوانانو کې او په خاصه توګه باندې ټولنه کې؟
رښتیا خبره خدا را کی بنخو د وخت نه، د سکول او کالج د وخت نه راواله، داسې یو پروګرس یو ځین لرو. مونږ په دې وطن مین یو، په دې خاوره مین یو، په خلکو مین یو، جمهوریت خوښ یو، امن خوښ یو. نو مونږ خو زیات خوشحالي او ډیر زیات خوشحالي ده.
تاسو ته راله دا خبر راله، طارق مخې ته مې دا پوښتنه کې خدا له طارق
سمه
ده. تاسو را سره اوسئ صفدر، عمدہ پختن تاسو نه هم زماده، تاسو څنګه ګوري دیتا؟
بالکل لکه څنګه پی ٹی ایم دا خبره دی، پی ٹی ایم هم ګوره یو ورځ نه مده جوړ شوی، یا خلک چې کوم را پاسې دل دا یو ورځ نه را پاسې دل، بلکې ډېر وخت نه دا یو پرېشنل جوړېدو او اخر کې چې کوم کې راچی کې نقیب مسعود کې جوړ شو، نو دا خلک را پاسې دل او تل تا تر نه وکړي او پکایدا ټول چې څومره پښتونخوا علاقه دي یا پښتون ایون یورپ کې ډېرې آواز اوچت کچ یاره دا پښتنو ایریاز کې نور دا نه دي پکار چې دلته ټارګیټ کیلینګ کیږي، ځوانان مړیږي او دلته کورونا اورانیږي او دلته چې کوم دی خلک نقل مکانی کوي، دلته بازارونه اوران شول، دلته میل چې پرشنی کیږي. دې باوجود مونږ خپلو علاقو خو پرې ده، ایون کراچی، لاهور، یوزیفل دی کې چې کوم ایریا دي، دلته هم په ټارګیټ کې، دلته هم په نخه کې. نو دا یو دی چې پی ٹی ایم خلکو ته یو آواز ورکړو، صرف پښتنو ته نه، صرف دې ایریاز ته نه، بلکې غټې ته پولیټیکل پارټیز وګورې، مسلم لیگ نن شو، مسلم پیپلز پارټی شوه، او اوس تاسو که ګورې پی ټی آی هم لږ هغه شانته بیانیه چې کوم دی دا مخې ته راغلی، موږ تاسو واورېدې چې کوم د پی ټی ایم خبرې وې، هغه خبرې نن مولانا فضل الرحمن هم کوي، هغه موږ د بلاول بټون هم واورېدې، هغه خبرې موږ د میا نواز شریف نه هم واورېدې، هغه چې څومره غټې پارټۍ لیډران دي لکه دی په قاعده د ریاست نه دا مطالبه وکړي چې یاره د جمهوریت خلاف کارونه کوي.
د خپل حقوقو لپاره څنګه تاسو وایئ چې اوس اواز راپورته کیږي او هغه بیانیه زیاتره هغه راپورته کړي؟ طارق، تاسو مې اخري پوښتنه، ما ته پته تاسو مصروف هم یې او یو غونډه ته هم روان یې، مونږ خبره کوله او تاوله جان صاحب یو خبرې ته اشاره وکړل چې د ځوانانو کې او بیا د دې عوامل خو یاد کړل، او دې سره سره دا ذکر هم وکړ چې ځوانانو کې اوس هغه راغلي دي او د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مثال یې ورکو چې هغه نه پسته هغه حالات او وسنی حالات اوس څنګه ګوري تاسو چې دا به څه اثرات پرې باسي پر راتلونکي کې؟
ګل، ما وختین سوال واورېدو، غواړم مؤسساتي مطلب کراله څو پورې چې څنګه سب د داول خبره وکړه، نو یقینا دا وخت چې کوم دی دا هر چیز علاج وي، کفرت کا تاسو دغه د یاد دي د 2007-08 کې چې کله دا ترهګری را خوره شو په قبایلي سیمو کې، بیا د افغانستان نه دیکھو هغه ټایم کې زمونږ چې کوم دا بندوبستی علاقې وي، دغه وخت لکه په پېښور کې په چارسد کې مردان کې به هم خلکو دا تاسو ډېر پوه خلک تعلیم یافته خلکو دا تاثر چې یاره دا ښه خلک دي، ځکه چې اسلام څوک نه غواړي، مونږ پخپله پښتانه چې کوم دی په اسلام مین خلک دي، او څوک چې د اسلام خبره کوي د دین خبره کوي نو هغې طرف ته متوجه کېږي، نو دا تاثر دا و پروپیګنډا دا و چې یاره دا ښه خلک دي، انصاف به ورکوي، دا به چې کوم دی نو بدلون را وشي رقیب کېږي، خو چې کله مګتا خلک راله نو هغه هغه شانتي نو څنګه چې تاثر ورکړی شو یا څنګه پروپیګنډا شوی وه، نو لاول خو دې خلکو قبول کړو، خو چې پته وته ولګېدې چې دا هغه خلک نه دي، دا د هغه په جامه کې چې کوم دی اسلام په جامه کې ترهګر دي یا وسلوال دي، چې دا نور مقاصد دي، نو وخت یې دوی سره هغه چې کوم دی پویا زده کړه چې کوم دی هغه وکړه، دې خلکو پوه شو کفره کړه، دې خلکو له موږ ځای واکو، نو دا غي نتیجه به صحیح تباهي، جنگ په یو صورت کې هم چې کوم دی هغه
دا خبره خوم دی وکړه، اتول اجن صاحب وکړه چې هغه تجربه دونه تلخ تجربه دي چې هغه ته دی اوس نور تیار نه دي، خو راتلونکي باندې دې اثرات څنګه ګوري طارق؟
زما په خیال دا کوم بدلون چې کوم تولا سره خبره وکړه په دیر پسیمه باندې او پسپات پسیمه باندې، نو دا په ولسی توګه باندې روان دی، که تاسو یاد وینئ په قبایلي سیمه کې چې کله د ترهګرۍ یا سلسله شروع شوه، نو چې کوم خلکو به آواز پورته کوو پای کې کوم باثره خلک دي، پسونو او مایدین مشران چې کوم ملکان چې هغه به آواز د خلاف راپورته کوو، نو هغه به دای به ټارګټ کیلنګ کېدو، نو که فرض کا په زرو خلکو کې دوه درې کسان مشران آواز راوچتوي، نو دا هغه ټارګټ کول اسان کار دی، هغه چې کوم وسلوال یا ترهګرون هغه به خپل ډوډټه پکړه، هغه به وژل، شهید به کړل، نو هغه خلکو به یرم پوره شو او هغه وادونه به هم لاندې لاړه. اوس چې کوم بدلون راغلی دا په عوامي توګه باندې دی، په دې کې دا نه چې یاره مشران یا مایدین یا ایم این ایز یا ناظمان، نه، عام خلک څنګه چې تاسو لاسه خبر ورکړه، ځوانان چې کوم دی په ګر روچت شوی دي او غیر د خلاف چې به دا خلک څوک دي، نو په خپل خاور باندې امن غواړو، او څنګه وسلوال دي غیر دې نه وځي، حکومت هم دا وایي چې به تاسو نه اپریشن مکوې، ځکه دا اپریشن نو نتیجه هم هغه د تبعي په شکل کې دا ولس په شکل کې راځي، نو دا پوها دا ذکر چې کوم دی دا د تجرباتو او د وخت له دوسر په خپل خلکو کې روچت شو چې به دا سلسله چې کوم دا طرح غری دي کو وسلوال چې د حکومت رټ چیلنج کوي او خپل نظام غواړي په زور باندې په ټوپک باندې، نو دا د اودس لپاره د خلکو لپاره فائدہ مند نه دی، او د دې نتایج چې کوم دی تبعي نه دا بل څه نه دي.
طارق ډیره زیاته مننه، تاسو وخت به سلو مطلب تاسو غونډه ته هم زې تاسو نه ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. اتول جان صاحب ډیره مننه، اتول جان صاحب څنګه تاسو د طارق وحید خبرې هم واورېدلې چې راتلونکو کې موږ ګورو که داسې حالات جوړیږي، نو هغه خلکو پوها هغه شعور او تاسو د عوامل ذکر هم وکړ، خو آیا دا به څومره دوامدار او څومره پایدار وي چې خلکو ماغه شان هغه دلی چې اوس کم خپل کړی دی د ترهګری ضد کم یو پاسود دی عمده هم داسې وي؟
وروره خبره داسې ده چې ما څنګه مخکې ذکر وکړو چې عوام اوس بیدار شوی دی او په دې خبره پوهیږي چې په دا خاوره نور جنگونه نشي زغملی، نور ترهګری نشي زغملی، دا خلک اوس پوهیږي چې راپاسي او د ترهګری ضد نعره پورته کی غږ پورته کی د تراګرۍ ضد بیرغونه پورته کی. نو خدای دې وکړي چې دا خبره خو ډېره د اوږدو نه شي، خو که فرض کا دا څومره اوږدېږي نو دومره به دې ته ریزیسټنس او مزاحمت هم وکړي په خلکو کې. اوس هغه توان شته، خلک پوه شوي دي چې که دلته څومره جنګ وي نو زموږ تاوان دی، ځکه دا یوویشتمه پېړۍ ده او په جنګونو کې په دا قسم پراسي جنګونو کې یا چې د نورو اقتصاد پرې ګټه کوي، په دې کې د پښتون ولس او د پښتون وطن هېڅ ګټه نشته. دا پردي جنګونه دي، ګټې به پردي کوي، تاوانونه به یې موږ ته رارسي. نو عوام په دې خبره پوه شوي دي او هر قسم مزاحمت ته عوام تیار دي. بې شکه چې دا خو ګرانه لار ده د دومره لویو قوتونو سره مقابله کول په تش لاس باندې. نو موږ ښه پوره احتجاجونه به کوو او هغه د عدم تشدد لار به خپلو، خو بیا هم که څومره بد حالات راځي نو زما دا یقین دی او زه په دې باندې خوشبینه یم چې زموږ ولس کې اوس هغه توان پیدا شوی دی چې د دغې پراکسي جنګونو په خلاف راپاسي او ښه ټیک ټاک مزاحمت ورته وکړي. د دې مخکې
یو خبره وکړله، بالکل، چې دا یو ګران لار ده او صفدر داور د قبایلي سیمو سره تعلق هم لري، اغزي د هر څه په خپل عیني شاهد هم دی. صفدر څنګه ګوري تاسو چې اوس کوم د پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا نور سیمو کې کوم د حالات دي او په دې کې د خلکو کوم د خبرګون دي، نو دې ته دا به سم لکه څنګه دي؟ اتو لجان صاحب ویل چې دا لار ګران ده، خو دی ودا تسلسل او دا هغه به جاری ساتي، دا مبارزه به جاری ساتي.
ګوره موږ خو دا وایو لکه څنګه موږ علاقه دی وزیرستان او الټا چې سکیږي هغه اثرات په حیثیت یو جرنالیست موږ دا مرسته وو چې هغه داسې کال دوه کاله پس د نورو علاقو باندې هغه شی راشي چې کوم اول وزیرستان کې ستاسو شروع شي. نو دا چې کوم طالبانایزیشن دا هم اول وزیرستان کې شروع شو، بیا چې کوم اپریشن یې دا هم شروع شو، بیا دینا پس کارګیس کیلینګ هم هلته اول شروع شو، بیا علاقې کنټرول کول یا کا ریټ کمزوری اول د سټیټ والا او خپل یو شانتا حکومتونه جوړول د طالب مخینه دا هم موږ ولیدل هلته بل دا به بیا خورا شول ټول کې خواته پورې. نو دا بل چې کوم اوس آواز اوچتی کی یا اوچت شوی دی دا هم د وزیرستان نه شروع شو. نو دینا پس هم ډېر زیات ځوانان قیمتي قیمتي خلک پکې ټارګیټ شول، پکې وژل شول. وزیرستان کې ګوره اول ځله دا اتفاق اتحاد راغلو، موږ کچته د مشان اویا کل عمر یې وي، اتیا کل عمر یې وي، هغې نه تپوس وکړو نو وایي چې دلته وزیرستان کې چې کوم کومونه اوسېږي غټ وزیر او دوړ دا موږ په خپل عمر کې داسې اتفاق بیا نه دی لیدلی په اویا اتیا کاله کې. لکه دی ځل چې جوړ شوی دی او دی یو شانته یو مطالبه کوي، صرف یو مطالبه کوي د امر، داسې په مضبوطی سره بیا وایي تاریخ کې داسې اتفاق نه دی جوړ شوی لکه دی ځل چې اوس کومونه خیل پکې ورک شول، کلي پکې ورک شول. بس ټول وزیرستان چې کوم دی دغه په یو خوله ناستې احتجاجونه کوي، اول ته ناستې پوره من احتجاج کوي، دا نه اوس خو هغه شانته افلی هم نشته ورسره، هغه شانته لښکرې هم نه دي، هغه شانته
اوس حالات ستاسو په وینا باندې اوس بدل دي، خو پر امن لارې خپل کړې ده. او اتولا جان صاحب هم خبره وکړله چې د عدم تشدد د لارې دی دو بخپل د اواز چې دی هغه به پورته کوي. اتولا جان صاحب کومنګ په دغه باندې راشو او د بحث د راغونډولو په لور باندې راشو، نو مظاهری هم کیږي، خلک هم راپاسي او د طبیعت د ریاست چکم جواب دی، نو اغین سمره مطمئن یی تاسو؟
رو خبره داسې ده چې زه خدا خبره مومن کوم چې ریاست باید خپل ریاست مثال د موري نو په کار نه چې دا یې خپل وګړو ته رښتیا وایي، بدون خبرې پټې نه کی، بدون سره دوکه ونه کی. دا وته پورې چې کوم بیانونه د ریاست لپاره غلي دي هغه دومره تسلی بخش نه دي، په کار نه چې خبرې پټې ونه ساتلی شي. او کم خلک چې سټیک هولډر دي، کم خلک چې سفرکی دي، هغه په اعتماد کې واغستل شي، که د چا سره خبره کیږي نو چې دوی له ټیک ټاک نمائندګي ورکړی شي. او بله خبره زه دا کوم چې دا مذاکره کیږي، که د روغې جوړې د جوړ جاړې خبرې اترې کیږي، نو په کار نه چې په دې کې زمونږ سیاسي مشران کینولی شي، زمونږ قبایلي مشران په دې کینولی شي، او زمونږ د ولس کم افیسی مانو کی مشران دیا کا کین والے شیو دا کو پوڑان دی دا خبر ہوشی
نو
کہ ریاست دا خلق خبر پٹی ساتی نو کرے مکا یا بدی ریاست تا او ریاست زمن گلی اس پتاوان چ گدا پدنی ہنے دا ریاست تاوان دے نو پکا وچ ریاست بدا سی کم خبر نظر وساتی او حکومت خلق خلق تر شیو
سس پو وینا مانی چ ریاست باید او حکومت باید اغا ٹول سٹیک ہولڈرز یا چ کم پتی کی دی اغا پ اعتماد کی واخلی او دا خبر کم کی گی نو حکومت خدا وای چې دیو سره منګه د امن او د غل لپاره د کم خبرې تری روانې دي او د لپاره یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړې ده چې کوم نه قانون ګرځول شوی ډله ده تری کې طالبان پاکستان صفدر څنګه ګوري تاسو د خبرو اترو ته او د دې لکه د دې نتیجو ته څنګه ګوري تاسو
ګوره اوس کومو ګورو افغانستان چې دلته طالبان راغلل او طالب نه پوسو دلتا اٹیکس نہ کے دل امریکہ لاڑا ہو بیا مکتا سولی دا چل رواری بندے ما اٹیک کو شو دونا اٹیک التا چکما القیدا اوغلا مسرو اپ ٹارگٹ شو نو دا سنت خالد عمر قرسانیم التا پمی چو دنا کے وستل شو مر شو نو دا سنت کا تو گرے دیکھا افغان طالبان چی دی امریکہ تا احتجاج نو کو چتا سو خدا بیان جاری کوئی پتا دلتا نوا سنتا چکم سی سی پی والا کس وہ عمر خالد خراسانی عام افغانستان خاورا بندے نو مطلب تھا چکلا دا امریکا و تلا دوہا کے سا اگریمنٹ ہونا سوی تھی سب پاکستان سارا خاورا با تا تو خلاف نے استعمال کی پاکستان خاورا با افغانستان خلاف نے استعمال کی دگا سنتا امریکا ورته وای چې یارا د افغانستان خاوره به د مونږ په ضد باندې بیا دا سنت نه وي چې مخکې غونډې تنظیمونه را غونډ شي او دلته بیا دا سنت
ریاست له څه پکار ده اوس څنګه اتولا جان صاحب خبره وکړله چې خبرې پټې ساتل نه دي پکار
مطلب دا چې ریاست چې کوم اوس لګیا دی که نه هغه موجوده پالیسۍ مطابق هلته ټي ټي پي سره افغانستان چکم طالبان دی دا بند پریشر را وستل دی چې دلته دا سی سی پی چکم لا کیا دی دی تاسو پنا ور کوي نو هغه فسیلیټیټ کوي او ورته وایي چې تاسو دې سره اګریمنت وکړي جرګه لا کیا دی نو دا سنت نار بلوچستان کې چکم گل بادر گروپ دی طالبان والا عام وایي چې نه امریکا سره کوم مذاکرات کیدای شي دی سی سی پی سره کیدای شي امارات اسلامي سره کیدای شي نو مونږ سره دم په کار دی لکه څنګه 2007 کې کومه مایده شوی هغه څنګه اوسې په بل طرف خلک دا ورته وایي ریاست ته مخکې به ریاست چې خلکو ته ګیلا به وکړه نو ریاست په خپل هم دې نه څه ورکې کې ډېرې قربانۍ دي ډېر فورسز مړه شول ډېر غټ غټ افسران په کې مړه شول شهیدان شول نو اسان ته اوس خلک ورته وایي ریاست ته د خلکو یو داس جوړ شوی دی چې دا ځان حفاظت پم تکوي او زما حفاظت پم تکوي هغه فرق دا راغلی دی مخکې به دا وا چې ریاست په ډایرکټ جواب ورکو جرګې مرکه یاره تاسو به زمونږ هم حفاظت کوئ دا ځان پم کوئ یا به امن کمیټې جوړې شوې لښکرې به جوړې شوې اب بیا مشران کتلېدل نور به ډېره مسلې جوړې شوې ډېرځل اوس هم کسوات پې کیوځی دی بل ځای دی هغه طالب یا اسلوال چې کوم دی هغې ته
ریاست ریاست صفدر داوڑ وقت را سره کم دی او تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په پروگرام کې برا سره برخه واخیستله او اتولا جان صاحب تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې وخت مو وستلو او د مشال ته رڼا لاندې بحث کې مو برخه واخیسته ډیره زیاته مننه مشال رادیو قدر کو هم دې سره د مشال رادیو د مشال ته رڼا لاندې بحث راغونډو څنګه تاسو واوریدل چې په خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو سربیره اوس په سوات او دیر او نور ضلعو کې هم ولس چې دی هغه د ترهګرۍ ضد راپاسېدلی دي او دغه بدامنیو ته ځوابونه ویلي دي په همدې ځای دا بحث رنغاړو خپل کوربه ولایت ته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خپرونې به تر ماښام شپږ بجو پورې دوام لري
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.